بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زمون سلامونه ومني. دا د اوس خاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکی سورې څلور څلوېښتم او پنځه څلوېښتم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلی چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وئ چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوئ چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1399 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28مه، د 2021 میلادي کال د مارچ 18مه، او د 1442 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 3مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک د توغندوی خارجي د افتتاح په هکله ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په اړه 19 پروګرام دراوړو. بیا هم د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړې پروګرام هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وایي ایران په دې اندې چې په نړۍ کې د درست اټومي او ډلو وژونکي وسلې په بشپړ ډول تباه شي. اشرف غنی وایي له انتخاباتو پرته په افغانستان کې هیڅ چا ته قدرت نه سپارم، خو طالبان 50% برخه له ټول ټاکنو پرته غواړي. او د سرې پوځ د وحشي او تریګر سیونیستي رژیم توغندوی حمله ناکامه کړې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف بیګا د ایران په سولیز اټومي پروګرام باندې د انګریز لومړی وزیر بورس جانسن د اندېښنې څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي. اسلام ایران د لندن او د هغو د متحدانو په اپوټه باوري دی چې د درستې اټومي او ډل وژونکي وسلې دې په نړۍ کې تباه شي. خالی جواد ظریف په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي، انګریز لومړی وزیر بورس جانسن په هماغه ورځ په بشپړ دوه مخي سیاست سره چې اعلان کوي هیواد به یې خپلو اټومي وسلو سلاکوټونه زیات کړي، د ایران په وسیله د اټومي وسلو په جوړولو خپله اندېښنه څرګندوي. هغه دغه راز ویلي، د انګلستان او د هغو د متحدانو په پټه ایران باوري دی چې اټومي وسلې او درستې وحشي ډوله ډلوژونکي وسلې دې په بشپړ ډول له منځه لاړې شي. د لندن حکومت پرون اعلان کړی خپل اټومي وسلې او سلاکوټونه نور هم زیاتوي. دمګړی برتانیا کابو 195 اټومي خولۍ لري. انګلستان په داسې حال کې نیت لري خپل اټومي سلاکوټ زیات کړي چې دغه هیواد د خپل 2015 کال د ستراتیژیک دفاع په ارزونه کې د خپل اټومي خولیو تر 180 پورې د کمولو ژمنتیا کړې وه. د اټومي موافقه غړي دې د ایران درې میاشتنی فرصت څخه استفاده وکړي. زموږ خبریال راپور راکړ د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی بیګا د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو او دفاعي چارو د کمیشنونو په ویډیو کانفرنس کې په خپلې وینا کې هیله ښودلې. د جامع نړیوال اټومي موافقه لوري دې د ایران لخوا په ورکړل شوي درې میاشتنی فرصت کې د نړیوال اټومي موافقه د غړو ګډ کمیشن ته بیرته ستنه شي. یا لگ تر لگا د بیرته ستنیدا لپاره د کوم حرکت پیل کړي. خغلی گروسی له ایران سره د شوی نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنیدا ممکنه بنلی او ویلې دي. دو یعنی امریکایان جامع نړیوال اټومي موافقې ته له بیرته ستنیدا سره دلچسپي لري. البته تر دې دمه ځینې مسلې شته چې باید شفاف سازی وشي. نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنیدا سخت ده، البته ناممکنه نه ده. دا په داسې حال کې دي چې د فرانسې خارجه وزیر ژان ایو لوردین بیګا په یو څرګندونو کې ځینې مشکلات د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو د احیا خنډ بللي. مدعی شوې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د خپلو ژمنو اجرا ته د ایران بیرته ستنیدا به د ایران د توغندوی پروګرام او د سیمه ییزو فعالیتونو په سر د پراخو خبرو اترو پیلې دا مقدمات شي. په نهال کې د ایران د اسلامي جمهوریت اړوند چرواکو په کراتو ویل دي ک واشنگتن نړیوال اټومي موافقې ته بیرته ستون شي او خپل کړي ژمنې اجرا کړي او بندیزونه ختم کړي، نو ایران به هم خپل کمې کړي شوي درست ژمنې بیرته یا کړي او د اټومي موافقې د نورو غړو په څیر به خپل ژمنو ته هم غراز پابند پاتې شي. البته د ایران په دفاعي توان منو هیڅکله هم له چا سره خبرې نه کوي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې له انتخاباتو پرته هیڅ چا ته قدرت نه سپارم. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي لاته کا طالبان په افغانستان کې په انتخاباتو کې ګډون ته حاضر شي نو لا هم دې سبا یې د ترسره کولو ته تیار دي، خو له انتخاباتو پرته حاضر نه دی، قدرت چا ته وسپاري. اشرف غنی ویلی د افغانستان د ولس لپاره د جنگ دوه څلوېښت کلنې شخړې بس دي او افغانان هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د ژوند حق لري. د افغانستان ولسمشر ویلی دي د اساسي قانون په اساس هیڅوک حق نه لري د یوه افغان د تابعیت حق سلب کړي او عادلانه او تلپاتې سولې ته او د لارې هغې نقشې ته د رسېدا په خاطر چې مو پلان کړی ده خوښ او غوره هدف ته چې همهغه ملي حاکمیت، ملي وحدت، بې پلویتوب او عادلانه او تلپاتې سوله ده ورسیږو. دا په داسې حال کې دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ماسکو ته روانېږي، څو په هغې غونډه کې چې روسیې د افغانستان د سولې په اړه برابره کړې ده ګډون وکړي. ویل کېږي په دغه پلاوي کې پر ډاکټر عبدالله عبدالله سربیره د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، حامد کرزی، مارشل عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، بابر فهمند او سید سعادت منصور نادری شامل دی او د غرض له طالبانو ډلې سره د حکومت مرکزی ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی، متی بیگ، احمد نادر نادری، حبیب سرابی، محمد عالم نژاد یار، عبدالله خنجانی، عبدالستار خواسی او غیرت بهیر هم پکې شتون لري. ویل کېږي طالبانو هم په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لس کسیز پلاوی هم برابر کړی دی. همدارس د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امن الله صالح پرون په کابل کې د افغانستان په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنې کې ویلي دي سوله د افغانستان د ولس اصلي ضرورت دی او خلک د جنگ جګړو وجلو د ختمولو لپاره شیبې شمیري. د امرالله صالح دغه څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم لیده کته کړي دي. همدارز ویل کېږي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د کابینې په غونډه کې چې د ویډیوي کانفرنس له لارې کړي هیله خودلې په راتلونکي یو زر څلور سوم لمریز کال کې په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدا شاهد ووسي. دا سوری پوز د واشی سیونستی رژیم بل توغندوی حمله هم شنډ کړه. دا سوری سانا رسمي خبری ایجنسی راپور ورکړی. د دغه هواد د پوز هوا فضا دفاعي ځواک بیګا د پلازمینه دمشق په شاوخه د واشی او تریګر سیونستی رژیم له توغندوی حمله سره سخته مقابله کړې او څو توغندوی په فضا کې تباه کړې دي. د دغه راپور په اساس دغه توغندوی د واشی تریګر سیونستی رژیم له جنگیل وتکو توغول شوی. العالم ټلویزیون چینل هم راپور ورکړی. د دمشق هوایي ډګر د دغه توغندوی حمله ټارګټ وو. سیونستی واشی رژیم تل د ترهګرو د ملاتړ او پشتیبانۍ لپاره د سوری د پوز مورچلې او مرکزونه او بخبرنی تاسیسات په نخه کوي زکه چې په سوریه کې نور د دایشي تکفیری جنایتکارو د پټې د ځای پاتې شوی نه دی چې په دې وحشي سیونستي رژیم او د هغو اربابان سخت اندېښمن دي. په یمن کې ستر انساني ناورین پر رامنځته کېده دی. روسیا لیوم خبری چینل راپور ورکړی د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي مارتین ګریفیتس پرون ناوخته په یوه راپور کې ټینګار کړی د یمن د سنا هوایي ډګر پرانستل د سونګو او نورو زرو شیانو منتقلېدا په یمن کې د عامو خلکو په ضد مشکلاتو د اغیزو د کمولو لپاره یو اصلي ضرورت دی چې باید په لومړني فرصت کې دغه مهم ترسره شي. ګریفیتس زیاته کړې ده په یمن کې نښتې په مارب کې د انصار الله غورځنګ د عملیاتو په دوام او په سنا د هوایي حملو په زیاتېدا او دغه راز په عربستان د توغندوي او بې پیلوټ الوتکو په حملو سره نور هم زیاتې شوي دي چې ډېره اندېښمنوونکې چاره ده. د ګریفیتس څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د سنا حکومت په کرتو د یمن د هوایي ډګرونو په تړل کېدا او د کښتیو په سمندر کې په دریدا باندې د ملګرو ملتو په چوپتیا سختې نیوکې کړي او ویلي دي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په یمن کې د سولې د ټینګېدا ملاتړ نه کوي. او د ترکیې ولسمشر ویلي دي د عربستان په وروستیو کرغړنو اقداماتو سترګې نه شو پټولی. زموږ خبریال راپور راکړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی د عربستان او یونان د ګډو پوځي مشکونو نندارچیان به نه شو او باید عربستان د دغه لمسوونکو اقداماتو ځواب ووایي. د ترکیې ولسمشر پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي عربستان له یو پلوه له یونان سره ګډې پوځي مانورې ترسره کوي او له بل پلوه یې له ترکیې د بې پیلوټ الوتکو د اخیستو غوښتنه مطرح کړې ده. ویل کېږي دغه اقدامات د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د فیصلو په اساس ترسره شوي چې د جمال خاشقجي د قتل د پیښې په سر او د ترکیې د اطلاعاتي دنګل په سر ترکیې ته ډېر غوسه شوی دی خو څه به په لاس ورنه شي او لا په لمسوونکو اقداماتو ته یې مخه کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دن کو سام د ایران د اسلامین خلاف د سپاه پاسداران د سمندری ځواک د توغندوی خارجی د افتتاح په باب تبصره دراورو. ایران د لویدیځي آسیا په یو تر ټولو مهم ستراتیژیک سیمه او جغرافیه کې واقع دی چې په سیمه کې د جیو ستراتیژیک پلوه ډیر اهمیت برخمن دی. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د امنیت ټینګولو په مخې سره د خپلو دفاعي ظرفیتونو په پیاوړي کولو ټینګار کوي. د ایران د دفاعي ظرفیتونو یوه مهمه برخه د ایران توغندوی ځواک دی چې د دې سیاست د پلي کېدو په لړ کې د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک له توغندوی خارجي څخه مخکتنه د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مشر سرلخکر حسین سلامی او د وسلوال ځواک د نورو مشرانو په شتون کې ترسره شوی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک په توغندوی خارجي کې د کروز او د بالستیکو توغندیو بیلابیل سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د توغندوی سیستمونو په دغه نندارتون کې ځینې داسې ځانګړي توغندي لکه د اوبو له تله په نښه ویشتونکي توغندي 360 درجې تاویدونکي توغندي د حرکت پر مهال د توغندیو توغیدا او د الکترونیکو جګړو سره د مقابلې سیستمونه د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک په جګړیزو وړتیاو کې ورزیات شوي دي. د ایران د سمندري ځواک د دفاعي وړتیاو زیاتېدا د نوو تجهیزاتو او پرمختللو توغندیو په مټ د فارس خلیج په ستراتیژیکي سیمه کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره ضروري دي. د امریکا نېشنل انټرسټ خبرونې په بیلابیلو ډګرونو کې د ایران د مخنیوونکي ځواک په اړه په یو راپور کې لیکلي دي فوجي ورتیاوی حق حقیقت چې ایران یې نه پټوي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک کمانډان امیر البحر علي رضا تانگسری په نو وسلو باندې د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک د سنبالېدو په دستورو کې ویلي دي د دغه نوو ځای سیستمونو په کارولو سره چې د دښمن د سیګنالونو د پلاټنې وړتیا لري د سمندري ځواک وړتیاوي بل زیات شي. ایران د ځان د دفاع په لړ کې د ټولو محدودیتونو او بندیزونو سره سره چې د تپلي جګړې را په دې خوا پر لګیدلې دي دا یې ثابته کړې ده چې د خپلې ځای پوهې څخه په کار اخیستو سره کولی شي یو مخنیوونکی ځواک ته ځان ورسوي. د ایران سمندري ځواک د دې وړتیا لري چې د نوو سازو سامان او تجهیزاتو څخه په کار اخیستو سره د فارس خلیج له اوبو څخه نیولې بیا د هند تر سمندر او د عمان تر سمندر پورې په هر ځای کې چې ضرورت وي شتون پیدا کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپلو څرګندونو کې د ایرانی ولس د اقتدار د مؤلفو د یادونې ترڅنګ فرمایلی دي د دفاعي سیاست څخه هدف دا دی چې دښمنانو نړیوال سرزوري په ایران باندې د برید فکر هم په ذهن کې پیدا نه کړي. دا یو معلومه خبره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د چا د ګواښلو پسې نه دی بلکې د امنیت د خوندي ساتلو او ګواښونو سره د مقابلې په لټه کې دی. په دې خاطر توغندي وړتیاوې د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي جمهوریت د فوجي نظریې له ستراتیژیکو چورلیزونو څخه بلل کیږي. ایران په دې زمینه کې خورا زیات پرمختګ کړی دی. د فوجي چارو ګڼ شمیر کارپوهان د ایران توغندوی ځواک د نړۍ په لسو پیاوړو ځواکونو کې شمیري. د سهونیست رژیم پورې تړلې ویبپاڼې دیبکا فایل په یو راپور کې د ایران توغندوی وړتیاو ته په اشاره سره اعتراف کړی چې د لویدیځوالو کارپوهانو د ناسمو جاجونو په پټه امریکا او اسرائیل د ایران د توغندوی ځواک سره د مقابلې وړتیا نه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شعبان یا برات له دریمې او د 2021 میلادي کال د مارچ له 18 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اته دیرش کال مخکې د څلورم هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په دریمه نیټه د رسول الله مبارک ګران لمسی امام حسین علیه السلام نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د امام حسین علیه السلام د ژوند ډیره ښه دوران د پیغمبر اکرم په شاوخوا کې د هغه شتون او د هغوی خدمت و چې شپږ کاله و. امام حسین علیه السلام په یوه داسې کورنۍ کې وروزل شو چې د عرفاني او اخلاقي کمالاتو او فضایلو سرچینه وه. د امام علی علیه السلام په شان د پلار او د بیبي فاطمه زهرا په شان مور شتون چې دواړه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی وسلم روزلی وو هغه حضرت له ډیرو لوړو الهي فضایل او حقایق سره بلد کړ. امام حسین علیه السلام په هغو مختلفو ډګرونو کې چې اسلام له خطر سره مخامخ و فعال شتون درلود. د هغه د درس د غونډو په ترسره کولو او د اعتقادي فکري او سیاسي موضوعاتو په شمول د مختلفو مسایلو په اړه د بحث کولو سره تل د خپل ګران نیکه یعنی رسول الله مبارک د ګرانبیه میراث ساتندوی و. هغه حضرت په 500 هجری قمری کال کې د خپل مشر ورور امام حسن علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د هدایت او امامت نیخ په نیغه په غاړه واخیست او بالاخره د خپل خواک نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دین په دفاع کې په 16 هجری قمری کال کې په کربلا کې شهید شو او دا شان یې په خپل شهادت سره داسې تلپاتې حماسه وزېږوله چې د اسلام تنکۍ بوټې یې پیاوړی کړ او د انسان ټولو نسلونو ته د پتمنۍ او د ظالمو په وړاندې د نه تسلیمېدو درس ورزده کړه. امام حسین علیه السلام په هغه مختلفو ډګرونو کې چې اسلام له خطر سره مخامخ و فعال شتون درلود. هغه د درس د غونډو په ترسره کولو او د اعتقادي، فکری او سیاسي موضوعاتو په شمول د مختلفو مسایلو په اړه د بحث کولو سره تل د خپل ګران نیکه یعنی رسول الله مبارک د ګران بیا میراث ساتندوی و. هغه حضرت په 50 هجری قمری کال کې د خپل مشر ورور امام حسن علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د هدایت او امامت نیخ په نیغه په غاړه واخیست او بالاخره د خپل خوږ نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دین په دفاع کې په 16 هجری قمری کال کې په کربلا کې شهید کړای شو او دا شان په خپل شهادت سره داسې تلپاته حماسه وزېږوله چې د اسلام تنکی بوټی یې پیاوړی کړ او د انسان ټولو نسرونو ته د پتمنۍ او د ظالمو په وړاندې د نه تسلیمېدو درس ورزده کړه. د امام حسین علیه السلام د ولادت د کلیزې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د پاستار د ورځې نومول شوې ده، ځکه چې په ایران کې د اسلامي انقلاب پاسدارانو یا ساتونکو د هدف په لاره کې د امام حسین علیه السلام د میړانې، ځوانمردۍ او ټینګېدو په مثال ګرځولو سره د اسلام او اسلامي انقلاب د ارمانونو د حفاظت او همداشان د ایران د مځکني بشپړتیا او وطن د حفاظت لپاره ښکلي او پرتمین صحنه وپنځولې او په خپل د نړۍ د ازادي غواړي او با ایمان ځوانانو سرمشق وګرځیدل. د حضرت امام حسین علیه السلام د ولادت یا زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې د دغه معصوم امام په اکله د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو خبره درته نقلوو چې وی فرمایل: بېشکه چې حسین د هدایت څراغ او د نجات او ژغورنې کښتۍ ده. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په درېیمه نیټه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران المسی امام حسین علیه السلام قافله مکه مکرمه ته ورسېدله. هغه حضرت چې ژوند یې د یزید په حکومت باندې د اعتراض او له هغه سره د بیعت نه کولو په وجه په خطر کې وو، مدینه پریښودله او مکه ته لاړ. امام حسین علیه السلام په مکه کې د خار د خلکو او مشرانو له هرکلی سره مخامخ شو او د بنی امیه په اکله د اشوا کوونو په تیره بیا د یزید ابن معاویه د فساد د رسوا کولو لپاره د حاجیانو د تګ را تګ له فرصته ګټه پورته کړه او دا شان خپل پیغام د اسلامي ټاټوبی لرو لرو سیمو ته ورساوه.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تیران د پښتو خبرونه خو جو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمر
د افغانستان او پاکستان د تیرونې د مهمو بدلونونو په باب له یو بل ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په پیل کې درته د ځینو مهمو پیښو یو خلاصه دراوړو او پسې هم د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته راغلو، نو هیله ده چې تر پایه ملتیا وکړئ.
په افغانستان کې د تاوتریخوالو د درولو لپاره له طالبانو د ملګرو ملتو غوښتنه.
د افغانستان د سولې د غونډې د کوربتوب لپاره د ترکیې چمتووالی.
په افغانستان کې د ټول شمول حکومت له جوړېدا د روسي ملاتړ،
او په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدا په کابل کې د پاکستان د سفیر هرکلی په تیرونې کې د پاکستان او افغانستان ځینې مهمې پیښې به اوس مهم پام راغوارو د تحلیلي برخې ته.
خو دوستانو، په افغانستان کې د روسي سفیر د افغانستان له خارجه وزیر سره په کتنه کې د ماسکو په سولې غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړه. د دیمتری ژیرونوف په وینا دغه غونډه د مارچ په 13 نیټه په ماسکو کې ترسره کیږي او مخه د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت د مرکزي ټیمونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو چټکتیا، موافقه تر رسیدو او په افغانستان کې د جنگ ختمیدا ده. دا په افغانستان کې د سولې په 44 سره دریمه ناسته ده چې په ماسکو کې د روسي په قربتوب سره ترسره کیږي. لدی وخت سره په یو وخت په افغانستان کې د موقته حکومت له جوړېدا سره د پخلا کېدا لپاره د دغه هیواد پر حکومت د امریکا د بهونه زیات شوې دي چې دا موضوع په افغانستان کې له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان له خارجه وزیر سره لیدکته او په ماسکو کې د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره د دغه هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو ته د هغه بلنه لدی وروسته ورکړل شوې ده چې په دغه هیواد کې د موقته حکومت د جوړېدا په باب د افغانستان په چارو کې د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څه موده مخکې څرګندونې د افغان چارواکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وي. کابلوف مدعی شوی چې په افغانستان کې نهایی حل لاره د انتقالي حکومت جوړېدا ده او دمګړې روسیا ورځنی ملاتړ کوي، او له اوسنۍ بندونه د سولې د خبرو اترو وتل په افغانستان کې د انتقالي یا لټول شمول حکومت په جوړېدا کې غني. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو ډلې د خپل زیات غواړي کړچار په چوکاټ کې په افغانستان کې د موقته حکومت جوړېدا رد کړې ده، او په دغه هیواد کې د دوی په اند د اسلامي امارت پر جوړولو ټینګار لري.
لا طالبانو ډلې سره د افغانستان د حکومت اختلاف په دغه هیواد کې د قدرت ډګر ته د دغه ډلې د واردېدو د څرنګوالي په باب دی. د افغانستان حکومت په حکومت کې د جمهوریت او ولس د رول په باب د دغه هیواد د مهمې بریا پر ساتنې په ټینګار سره قدرت ته د طالبانو رسیدا یوازې د انتخاباتو د ترسره کېدا له لارې روا ګڼي. په داسې حال کې چې طالبان د انتخاباتو په شمول د دیموکراسۍ له هر ډول لارو چارو سره په مخالفت او د جمهوریت د اصل پردولو سره په افغانستان کې د اسلامي امارت د جوړېدا او دغه د اوسنی حکومت د څنګ تکیه دا غوښتنه کوي. د اسلامي امارت د رامنځته کولو لپاره د طالبانو د خوخي وړ په ماډل کې په حکومت کې او د برخلیک د ټاکنې د حق په اعمالولو کې خلک هیڅ رول نه لري، چې دا موضوع سمو د مخ کې د جمهوریت له اصل څخه په ملاتړ او د اسلامي امارت له نظام سره په مخالفت کې د کابل د خلکو د لاریون جوړونې لامل شوه. په داسې حال شرایطو کې چې طالبان په ځان له سر د دوی د خوښې اسلامي امارت د جوړېدو له لارې افغانستان ته د خپلې خوښې واکوال نظام ته د دغه هیواد په بیرته ستنېدا فکر کوي او قدرت یوازې د دغې ډلې په انحصار کې غواړي، د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې به د هلو ځلو کومې نتیجې ته رسېدل تقریبا ناممکن وي. د روسیا او امریکا حکومتونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدا ملاتړ کوي، په دې اند چې که موقت حکومت د ولسمشرۍ د نویو انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره په دغه هیواد کې د چارو واګې په غاړه واخلي، د بین الافغاني خبرو اترو په بهیر کې به اوسنی چیلنج او مشکل حل شي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان اساسا د انتخاباتو په نامه او په افغانستان کې د قدرت د ارکان په جوړولو کې د خلکو د رول له موضوع سره مخالف دي، او یوازې د یو داسې حکومت په جوړېدا پسې دي چې د قدرت په ټولو چارو کې پکې یوازې امیر فیصله کوي او پر چارو کنټرول لري. د طالبانو د امارت په نظام کې چې خټه یې پر امیر چورلی، د خلکو رول یوازې د هغه د فرمان اطاعت وي، چې دغه ډول حکومت یو استبدادي او خپلسري حکومت دی، او په دغه ډول حکومت کې امیر د مادام العمر موقعیت څښتن وي.
په قطر کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر ویندوی د افغانستان د بحران د حل لپاره د موقتی حکومت د جوړېدا پلان رد کړی دی. محمد نعیم ارتق ویلی دی د تیر وخت ترخو تجربو د تکرارېدا په ځای باید هڅه وشي څو د افغانستان د سولې خبرې ترې چټکې شي، ځکه په تیرو څلوېښتو کلونو کې موقتی حکومتونو د دغه هیواد مشکلات نه یوازې حل کړي نه دي، بلکې لا یې زیات کړي هم دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی همداراز په خپل یو ټولنیز پیغام کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواک له قومندان جنرال سکاټ میلر او له زلمی خلیلزاد سره د دغې ډلې د سیاسي مرستیال عبدالغنی برادر او د مرکچي ټیم مشر عبدالحکیم حقانی د لیدو کتو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر دغه مسول مقام ویلي دی په دغې ناستې کې دواړو لورو د قطر د موافقې ته خپلو ژمنتیاو ته پابند کېدا باندې ټینګار کړی دی، او د دې د بشپړ اجرا په باب یې خبرې ترې کړې دي. په دې اړه د طالبانو د دغه مسول مقام دریز چې د موقته حکومت جوړېدا د افغانستان د بحران حل لاره نه ده، په دې زمینه کې د امریکا د پلان د ناکامۍ او په دغه هیواد کې د قدرت د انحصاري څوکۍ د نیولو لپاره د دغه ډلې د اصلي موخې نښه ده. په تیر څه د پاسه یو کال کې په افغانستان کې د موقته یا ټول شموله حکومت جوړېدا پلان د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا څو ځله مطرح شوی دی چې دا پلان په دغه هیواد کې له جدي مخالفتونو سره مخ شوی هم دی. مخالفین وایي په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدا پلان د دغه هیواد له اساسي قانون سره په تضاد کې دی، او د قدرت هر ډول منتقلېدا باید عمومي رایو ته په مراجعه یعنی د انتخاباتو له لارې ترسره شي. که څه هم د افغانستان ځینې جنجالي شخصیتونه او ځینې ډلې ټپلې چې د اشرف غني د ولسمشرۍ د پړاو د وار مخکې ختمېدا غوښتونکي دي، په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړېدا له پلان سره موافق دي، خو په افغانستان کې لا زیات شخصیتونه، ګوندونه او خلک له دغه پلان سره مخالف دي. د طالبانو ډلې دغه شان دریز چې ښایي دغه ډله د ډیموکراتیک بهیر په چوکاټ کې د قدرت ډګر ته د واردېدو ضرورتونو منلو ته تیاره نه ده، او هڅه کوي د اسلامي امارت په عنوان سره د خپل خوخي حکومتي ماډل په جوړولو سره په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل انحصاري اختیار کې واخلي. البته ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی محمد نعیم وردک دریز نن سبا بدل شوی، او ویلي دي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د موقته حکومت جوړېدا په پلان ارزونې روانې دي، او موږ ورسره چورلټ مخالفت نه لرو، او راتلونکو شپو ورځو کې به په دې اړه خپل دریز اعلان کړو.
د افغانستان ولسمشر د پاکستان ملي عوامي ګوند او پښتون تحفظ غورځنګ له یو شمېر مشرانو سره په کتنې کې ویلي دي د اسلام آباد حکومت باید د افغانستان پر ضد نه اعلان شوی جنگ پای ته ورسوي. اشرف غنی همداراز په دغه کتنې کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت ژمن دی د دغه هیواد اوسنی بحران په اساسي توګه حل کړي. لبل پلوه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په افغانستان کې د پاکستان د رول په منفی بللو سره ویلي دی پاکستان د افغانستان په بحران کې یو مستقیم لوری دی. په جنگ او سولې کې د دوی د رول تعریفول باید د خبرو یو برخه شي. هغه زیاته کړي د پاکستان سترګو پټول، چوپتیا، خخودل او یا نرمخت د افغانستان لسوري سره هیڅ مرسته نه کوي. د اشرف غنی او امرالله صالح سرګندونی په داسې حال کې دي چې د پاکستان د پوز عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوا ویلي هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه نیت لري. جنرال باجوا د افغانستان په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په کتنې کې چې اسلام آباد ته په سفر تللی و، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا او د جنگ له ختمېدا څخه د پاکستان د هر اړخیز ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. زلمی خلیزاد هم په دغې کتنې کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په بهیر کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده. خلیزاد همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې په تیره بیا هر اړخیز اوربند او یوې سیاسي موافقې ته د رسېدا لپاره له افغانانو سره د مرستې لپاره د پاکستان پر مهم رول ټینګار کړی دی. د افغانستان د حکومت اولس له نظره په دغه هیواد کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ د کمیدا په باب د ځینو لیتوګو له شتون سره سره، البته اسلام آباد هم هغه شان پر دغې ډلې د اغېز شیندنې ظرفیت لري او په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې طالبان په بین الافغاني خبرو اترو سره له خپلې خوا سخت دریځونه نندارې ته وړاندې کوي، په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې په باب له پاکستانه تمې لا زیاتې شي.
دوستانو د پاکستان او افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه اونیز پروګرام مختوم هم دومره وو، نو له تاسو خو اجازه غواړم.
د خدای په امان. د حسین نورانیت ډیرو قدر منو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د حضرت امام حسین علیه السلام د زوکړې په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. د مدینه ښار د هجرت د څلورم کال د شعبان یا برات د میاشتې په دریمه نیټه د رسالت د کورنۍ د یو ماشوم کور و. هغه کورنۍ چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تطهیر د آیت له نازلېدلو وروسته په زلونو هغې ته د نبوت د اهل بیتو خطاب ورکړی او ورباندې سلام ویلی و. په دغه بختورې ورځې پیغمبر اکرم د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د کوټې دروازې څنګ ته ولاړ و. هغه د حسین د رڼا د راختلو په تمه و. کله چې نړۍ د حسین د وجود په رڼا وځلېده، پیغمبر غږ وکړ: ای اسما، بچی مې راته راوله. اسما وویل: یا رسول الله، لا مو تیار او پاک کړی نه دی. پیغمبر په حیرانتیا سره وفرمایل: تاسو به هغه پاکوئ؟ آسما په حقیقت پوه شوه. حسین د پیغمبر په خدمت کې راوړه. پیغمبر حسین په غېږ کې واخیسته، ښکلی کړ او ورو ورو یې ورسره خبرې وکړې. ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې یو څو شیبې له تاسو سره یو چې د هغه لوی امام او د هغه د فضیلت او نورانیت په اکله له تاسو سره خبرې وکړو.
حضرت دوستانو حسین په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وو. هغه به د رسول الله مبارک په غیږ کې قرارېده او د پیغمبر زړه به د هغه په لیدلو خوشحالېده. د امام حسین علیه السلام اوړکوالی د خپل لوی نیکه په خو یادونو سره تیر شو. کله به یې د پیغمبر په اوژو لوبې کولې او کله به پیغمبر د هغه مخ او سر ښکلاوه. پیغمبر به د ماشومانو په ژبه له هغه سره خبرې کولې او له هغه سره به یې پریمانه مینه کوله. دا محبتونه تر دې حد و چې ځینی اصحابو به په پیغمبر اعتراض کاوه، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ډاګه فرمایل، هغه څه چې څومره چې زما په زړه کې له هغه سره مینه ده تر هغه څه چې تاسو یې وینئ زیاته ده. پیغمبر اکرم په خپل دغې خبرې سره ټول خلک دې خبرې ته متوجه کړل چې له دغه ماشوم سره د پیغمبر بې درېغه مینه یوه عامه او د خپلوۍ مینه نه ده، بلکې دا یوه الهي مینه وه. لکه څنګه چې پوهیږئ، پیغمبر اکرم زموږ په شان یو عام انسان نه و. د قرآن کریم د ښکاره نص پر اساس د پیغمبر هیڅ یو کار او وینا د هغه د شخصي غوښتنې او هوس له امله نه ده، او له همدې امله ده چې خدای تعالی فرمایي، ښایي چې د پیغمبر عمل او کرچار د ایماندارو لپاره بیلګې وي. له بلې خوا ډېرې لونې او حتی زوی هم لاره، خو دومره زیاته مینه او محبت یوازې له امام حسین او امام حسن سره لیدل کېده. له امام حسین علیه السلام سره د پیغمبر اکرم ډیره مینه د اهل سنتو په ډیرو کتابونو کې په مختلفو طریقو سره بیان شوې ده. په دوی کې په یو روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ یو شمیر کسان له پیغمبر اکرم سره میلمستیا ته روان وو. هغه حضرت مخکې روان وو، په لار کې حسین ولیده. د خدای رسول غوښتل په غیږه کې کړي، خو حسین یو خوا بل خوا منډې وهلې. پیغمبر د دغه حالت په لیدلو سره موسک شو او ورپسې منډه کړه تر دې چې په غیږه کې یې واخیسته. هغه یې ښکل کړ، بیا یې خلکو ته مخ واړوه او ویې فرمایل، ای خلکو، خبر اوسئ چې حسین له ما دی او زه له حسین یم. څوک چې له هغه سره مینه کوي خدای له هغه سره مینه کوي. امام حسین له مختلفو اړخونو یو لوی شخصیت وو. هغه حضرت په ټولو کمالاتو او فضایلو او حتی په عبادت کې ډیر لوړ انسان وو. امام حسین خاص عبادت درلود، ځکه له هغه وخته چې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په وجود کې نور پیدا شو تر هغه وخته چې نورانی سر د امویانو د جاهلیت په نیزو حسک شو، همیشه د پاک خدای په تسبیح او ستاینه مشغول وو او د خدای د کتاب تلاوت یې کاوه. د دوی زوی امام سجاد علیه السلام د خپل پلار د عبادت په اکله فرمایي، پلار می حسین ابن علی شپې په رکو، سجدو او له خدای تعالی سره په راز و نیاز تیرولې او هر شپه به یې ډیر لمونځ کاوه. امام حسین علیه السلام د دین د ارزښتونو ساتونکی او د پیغمبر اکرم د سنتو محافظ وو. دوی د اسلام د لوړو اهدافو د پرمختګ په لاره کې له هیڅ هڅې ډډه نه کوله. د امام حسین علیه السلام یوه ځانګړنه د هغوی له ظلم سره مقابله او د ستم او زیاتی نه منل دي. هغه حضرت نه یوازې د ظلم زیاتی او استبداد په وړاندې سازباز نه منونکی اتل و، بلکې د دې انساني او آزاد اندېښنې رودې بنسټ ایښودونکی دی چې د نړۍ ټولو آزادې غواړي. د ظلم مخالفان او د عدالت د لارې مبارزان باید د آزادۍ او حریت د هغه اتل اقتدا وکړي. هغه حضرت د تور استبداد، د بی کنټرولر یرغل او د امویانو د دروغجنې او ویره اچون کې مذهب پالنې په زمانه کې او کله چې له ظلم او زیاتی سره د یو ځای کېدو او یا د تاریخ جوړون کې او شهادت غواړي ټکر په دو لارو کې راگیر شو، نو د شهادت لارې غوره کړه او د اتلانو په شان ظالم ته نه وویل. نه، هیڅ کله به داسې ونه شي او حسین به ذلت ته غاړه نه ږدي، او دا د آزادې غوښتنې او ظلم ځپنې او تلپاتې منشورې ټولو ته په یادګار پرېښوده چې نه، په خدای قسم چې هیڅ کله به له تیرېګرو او ظالمو سره ذلیلانه بیعت ونه کړم او نه به د مریانو په شان د جهاد له میدانه وتښتم. د هغه حضرت په ژوند کې د نورو درناوی تر دې حده و چې نه یوازې د اړمنو کسانو د شخصیت د کمزورۍ او د حقارت له احساسه کړېده او په خپله به یې د شرمندګۍ احساس کاوه، بلکې د نورو ته د نصیحت او ارشاد په وخت به یې هم د حیا احساس کاوه. په یو روایت کې راغلی دی چې هغه حضرت یو سړی ولیده چې او دسې سم نوزده او ورته د تعلیم ضرورت و. امام حسین اراده وکړه چې دغه کس ته د اودس سمه طریقه وخی، نو په یو ډیر ښکلی تدبیر او چل سره یې له خپل ورور امام حسن وغوښتل چې د هغه بوډا سړي په مخ کې ورسره د اودس کولو سیالي وکړي. دوی دواړه د هغه بوډا کس په مخ کې اودس وکړ او له هغه یې وغوښتل چې فیصله وکړي چې د چا اودس صحیح دی. کله چې دوی دا کار وکړ، بوډا سړی په خپله غلطۍ پوه شو او صحیح اودس یې زده کړ. د امام حسین او د امام حسن له دغه کاره ډیر متاثره شو او وی ویل، تاسو دواړه سم اودس وکړ او دا زیم چې له خپلې دندې ناخبره وم او تاسو په دومره ښه او ښکلې طریقه ماته نصیحت وکړ. ډیر عزتمنو اوریدونکو، حضرت امام حسین علیه السلام د خلکو د حقوقو ډیر خیال ساته. د عبدالرحمن په نامه یو کس خپل زوی ته هم سوره ور زده کړه. امام حسین د دغه ښه کار په بدل کې هغه سړي ته 1000 دیناره، زر جامع او یو لړ کالی او د ژوند وسایل ورکړل، او دا استاد د حیران سترګو په وړاندې چې د دومره حق شناسۍ او د معنوي حقوقو د خیال ساتلو حیرانه پاتې و، وفرمایل دا دومره څه ستا د کار د عظمت په وړاندې هیڅ نه دي. د هغه حضرت یوه بله ځانګړنه د انسان دوستۍ احساس دی. په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ژوند په ټیټو هڅو کې به له غم او مشکل سره مخامخېدل یا به بندون ته رسېدل، هغه حضرت د اسامه بن زید د پوښتنې او کتنې لپاره د هغه کور ته ورغی، خو هغه یې خپه او پریشانه ولیده. له هغه یې د پریشانۍ د علت پوښتنه وکړه. اسامه بن زید یو سوړ اسویلی وکړ او خپل غم یې برسېره کړه. وی ویل، د نورو حقونه مې په غاړه دي، پوړوړی یم او غواړم تر څو ژوندی یم د نورو حق ورکړم او پوړوري له دنیا لار نشم. هغه حضرت سم لاسي امر وکړ چې پورونه یې لن کړای او بیا اسامه په قرار زړه له دنیا سرګې پټ کړې. د امام حسین علیه السلام یو بل اخلاقی خصوصیت بخکاره او پټ خالصانه انفاق و چې په خپلوانو او پردیو به یې کاوه. د شپې مهال به یې خوراکي توکي او د ژوند ضروري شیان د محرومانو، بیوزلانو او یتیمانو لپاره وړل او د هغوی کورونو ته یې به یې وړل. له همدې کبله د عاشورا په ورځ د هغوی په تنې د درنو بارونو ځینې نښې ولیدلې شوې. کله چې امام سجاد علیه السلام د دې علت وپوښتل شو وی فرمایل دا د پټو صدقو او ډالیو د وړلو نښې دی چې پلار به مې د شپې مهال په اوژه کول او د ټولنې د یتیمانو او بېوزلانو لپاره یې به یې وړل. د هغه حضرت یو مین وایي هغه اوژې او ملا چې د شپو به یې د ټولنې محرومانو ته صدقې او سامانونه وړل د عاشورا په مازیګر د ظالمانو له ظلمه ماته شوه. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت مبارکي وړاندې کوم او ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غاگ. عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونا ہم پائے ترسی گی تر بل خبرونا پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑی والو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو. اللہ ممل او مل گرے. Thank you.